د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه ومنه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ورستۍ سهارنۍ خبری خبرونه ته مو بیا هم زه بارکوال میخیل هر کلای کوم او د دې خبرونه پروډوسر را سره بیا هم شاغلی نصر الله دی. نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې لسمه نیټه ده. وخت په پېښور کې د سهار 8:30 بجې، په کندهار کې د سهار 8 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د نومبر د 9 نیټې د شپې 10:30 بجې دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج نن 19 ورځ ده. پرون احتجاج د سیرت النبی کانفرنس په بڼه لمانځل شوی او مولانا فضل الرحمن پکې ویلي چې په درغلۍ راغلی حکومت او اسمبلی نه مني. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي په هیواد کې تر 3000 د زیاتو انتخاباتي مرکزونو د ووټونو کتنه او شمیرنه به لنوي سره کوي. د انتخاباتو کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې پر ټاکلې نیټه به د انتخاباتو حتمي نتایج خپاره کړي. او پرون د عراق امنیتي ځواکونو د عراق په پایتخت بغداد کې لسلګونو احتجاج کوونکو درې مهم پلونه خالي کړي او پر هغوی اوښکې بهونکی ګیس غورځولی چې 15 تنه پکې وژل شوي دي. وسم پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج پرون په 10 ورځ هم روان و، خو لای غوښتنې نه دي منل شوې. پرون دا احتجاج د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د زوکړې د ورځې په مناسبت سیرت النبی کانفرنس ته ځانګړی شوی و. په دې کانفرنس کې د جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور اپوزیشن ګوندونو ګڼ شمېر غړو او نورو دیني عالمانو او زرګونو خلکو په یخ هوا کې هم ګډون کړی وو. مولانا فضل الرحمن کانفرنس ته په وینا کې د سیرت النبی د موضوع ترڅنګ پر وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت پر تیر یو کال خبرې وکړې. د یو ځل بیا حکومت او د هغوی اسمبلی د درغلۍ له لارې راغلي وګڼل او له منلو یې انکار وکړ. بل لور ته د حکومتي کمیټې مشر او د دفاع مرکزی وزیر پرویز خټک د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ګواښ کړی چې که اپوزیشن ګوندونه په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختم نه کړي نو په زور به یې ختم کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور لار په رسمي توګه پرانیسته. دا لار سکھ زیارت کوونکو ته د اسانتیا په مقصد پرانیستل شوې ده. عمران خان د پرانیستنې مراسمو ته په وینا کې وویل هیله من دی چې له دې پایل سره به یې له هند سره اړیکې هغسې ښې سي څنګه چې پکار دي، خو وایي افسوس چې د کشمیر شخړه پر وخت حل نه سوه. د هند د پخواني وزیر اعظم منموهن سنگ، فلمي ستوري سنی دیول او پخواني کرکټر او سیاستوال نجوت سنگ سیدو په ګډون په زرګونه سکھ زیارت کوونکي پاکستان ته رسېدلي دي. اسلام آباد په لومړي ځل سکھ زیارت کوونکو ته له ویزو پرته پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي په هیواد کې تر 3000 د زیاتو انتخاباتي مرکزونو د ووټونو کتنه او شمیرنه به له نوي سره کوي. د انتخابي کمیشن ویان زبیه سعادت تیر ورځ امریکا ژغته ویل د افغانستان یو شمیر هغه ولایتونو ته چې پکې به د رایو بیا کتنه او شمیرنه کیږي د ټاکنو د کمیشن کارکوونکي روان شوي او هر ډول تخنیکي تیاری سرته رسول شوی دی. د ولسمشرۍ امیدوار عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو د کمیشن له یادې پرېکړې سره مخالفت ښوولی یا ویلي دي دغه کمیشن له قانون ماتولو څخه خلاص نه دی اخیستی. یاد ټیم خپلو ټولو ولایتي څارونکو ته لارښوونه کړې چې تر څو دغه خبره ډاګه سوی نه وي تر هغې پورې د بیا شمیرنې په بهیر کې ګډون نه کوي. د اشرف غنی په مشرۍ دولت ساز ټیم هم ویلي چې د انتخاباتو نتایج ځنډېدل به د سولې بهیر ته زیان ورسوي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د ستمبر پر 28 نیټه سوی او د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي و چې د نومبر په 14 به د انتخاباتو نتیجې اعلانوي، خو تېره ورځ کمیشن بیا ویلي پر ټاکلې نیټه د انتخاباتو د نتایجو اعلانول لا ممکن نه ښکاري. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د میلاد النبی د ورځې په مناسبت غونډه کې وویل سوله یو سپېڅلې لار ده او پر جګړه ټینګار کول د باطل طریقه ده. نوموړي ویلي په افغاني ټولنه کې د جګړې د دوام او ناامنیو ته د دوام ملاتړ کسان سته چې وایي د سولې پر ځای د ویرې خپرولو او د فتنې جاري ساتلو ته لومړیتوب ورکوي. افغان صدر د علماو ناستې ته په وینا کې زیاته کړه سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده او د سولې هدف به د اسلامي اصولو او ارشاداتو په رڼا کې تعقیبوي. د عراقي پرلمان غونډه تیر ورځ رابلل سوی و چې پر ممکنه سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو پکې بحث وکړي. ایران د عراقي وزیر اعظم عادل عبدالمهدي وختي مرسته کړې چې دروان وخت د پاره پر ځای پاتې سي. پرون د عراق امنیتي ځواکونو د عراق په پایتخت بغداد کې لسلګونو احتجاج کوونکو درې مهم پلونه خالی کړي او وشکې بهونکو ګیسي ور باندې پاشلې دي. په یو ویډیو کې ځوانان لیدل کېږي چې پر مخونو یې ماسکونه لګولي او سرونه یې تړلي دي. د عراق د بشري حقونو د څارې یوې ادارې دعوه کړې چې امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ د بغداد په خلانی څلور لار کې پر مظاهره چانو مخامخ ډزې کړې او دعوه یې کړې چې شپږتنه یې وژلې دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا ژغ ډیو ریډیو ورستې سهارنی خبری خبرونه ده. د خبرونه په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج نن یو لسم ورځ ده. پرون په اسلام آباد کې احتجاج د سیرت النبی کانفرنس په بڼه لمانځل شوی او مولانا فضل الرحمن پکې ویلي چې په درغلی راغلی حکومت او اسمبلی نه مني. مولانا فضل الرحمن دا هم ویلي دی چې په پاکستان کې د غلامانو په څیر ژوند نسی کولای. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ. د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج پرون په لسمه ورځ هم روان وو. پرون دا احتجاج د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د زوکړې د ورځې په مناسبت سیرت النبی کانفرنس ته ځانګړی شوی وو. په دې کانفرنس کې د جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نورو اپوزیشن ګوندونو په ګډون ګڼ شمېر نورو دیني عالمانو او زرګونو خلکو په یخه هوا کې هم ګډون کړی وو. خو د وی او ای ډیوا د خبریال په وینا پرون پکې تر نورو ورځو د خلکو ګډون کم وو. مولانا فضل الرحمن کانفرنس ته په وینا کې د سیرت النبی د موضوع ترڅنګ پر وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت پر تیر یو کال خبرې وکړې. مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا حکومت او د هغوی اسمبلی د درغلی له لارې راغلی وګڼل او له منلو یې انکار وکړ.
انګوټه چاپ اسمبلیانې جوړې کړې دي او فکر کوي چې هر پریکړه به موږ کوو. په درغلی جوړ کړل شوی اسمبلی او حکومتونه موږ نه منو. موږ په هیواد کې یو باعزته، جایز، جمهوری او آئینی حکومت راتلل غواړو چې خلک د عزت او ازادۍ ژوند تیر کړي.
مولانا فضل الرحمن وویل د پاکستان هر اداره که په خپل دایره کې د نن له خپل کار سره کار ولري هیڅ جګړه نه پیښیږي. وای په کوم هیوادونو کې چې عین تر پښو لاندې سوی هغه هیوادونه نه دی پاتې سوی.
منګا پنړی او سیمه کې دوستان زیاتول غواړو او د پاکستان سباون روخانه او طاقتور غواړو. دا هیواد زمنګ دی، دا رچا جاگیر نه دی. منګ په دې هیواد کې د بسګرو او غلامانو غوندې ژوند کول نه غواړو. که دوستی کوي نو راشي. منګ له امریکای سره هم دوستۍ ته تیار یو.
د هند سپریم کورټ تیر ورځ د اتر پردیش ایالت په ایودیا ښار کې د بابری جماعت او رام مندر د مقدمه پریکړه واوروله او د غلنجمنم ځکه هندوانو ته ورکړه. خو امر یې وکړ چې مسلمانانو ته د بل ځای 15 کړم ځکه ورکړل سي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د تحریک انصاف ګوند پر حکومت نیوکه وکړه چې دوی سکانو ته د کرتارپور پوله پرانیسته خو هند د تاریخي بابری جماعت ځکه هندوانو ته ورکړه.
ډیر به ویل چې نن موږ د کرتارپور پرانیسته کوو. سمه ده، تاسو به سوچ ورته کړی وي دا هغه تر شا ستاسو مقاصد څه. خو هندوستان څه وکړل؟ نن یې د بابری جماعت فیصله د مسلمانانو خلاف وکړه. دا زموږ عقلمند او د سوچ خاوندان دي. هماغه ګړی یې د خو بدل ځینې واخیست.
د آزادی مارچ نن یو لسمه ورځ د خطر اوسه لا داسې نه لیدل کېږي چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د روغه جوړه وسی. مولانا فضل الرحمن د جمعې په ورځ ویلي وو که د حکومت مذاکراتي کمیټې بیا خبرو اترو ته ورځي نو د عمران خان استعفا دې له ځانه سره ور وړي، ګنې د هسې ورتلو ضرورت نسته. بل لور ته د حکومتي کمیټې مشر او د دفاع مرکزي وزیر پرویز خټک هم د جمعې په ورځ د قومي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې ګواښ کړی وو چې که اپوزیشن ګوندونه په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختم نه کړي نو په زور به ور ختم کړي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي په هیواد کې تر 3000 د زیاتو انتخابي مرکزونو د رایو یا ووټونو کتنه او شمیرنه به له نوي سره کوي. د انتخاباتو کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې پر ټاکلې نیټه د انتخاباتو حتمی نتایج خپاره کړي. په دې اړه نور تفصیل د بختور شاه په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي په هیواد کې د 3000 نه زیاتو انتخابي مرکزونو کې به د ووټونو بیا کتنه او شمیرنه کوي. د انتخابی کمیشن وایان ذبیح الله سادات د خالی یا شنبه په ورځ د نومبر په 9 د ویو وی پښتو څنګه تویلی د افغانستان یو شمیر هغه ولایتونو ته چې پکې به د رایو بیا کتنه او شمیرنه کیږي د ټاکنو د کمیشن کارکونکو روان شوی دی او ټاکل شوی ده چې په 107 کې به هلته د رایو د کتلو او بیا شمیرلو په کار لاس پوري کړي. خاغلی سادات زیاته کړه چې د سدپاسه 3000 انتخابی مرکزونو د رایو تفتیش او بیا شمیرلو کار ته هر ډول تکنیکی تیاری سرته رسول شوی دی. بلخوا د ولسمشر اشرف غنی لوی سیاسي حریف او صدارتي امیدوار عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو د کمیشن د یادې پریکړې سره مخالفت ښودلې او ویلي دي چې دغه کمیشن له قانون ماتولو څخه لاس نه دی اخیستی. یا ټیم خپل ټولو ولایتي سارونکو ته لارخونه کړی دا چې تر سو پوري دغه خبره په ډاګه شوی نه وي تر هغه پوري دی د بیا شمیرنې په بهیر کې ګډون ونه کړي. د صدارتي امیدوار عبدالله انتخابي ټیم د انتخابي کمیشن د نوې پریکړې په اړوند په خپل اعلامیه کې ویلي د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم یو ځل بیا ټینګار کوي چې مشکوکو رایو ته د اعتبار ورکولو په مقابل کې به بې تفاوته نه پاتې کیږي او د کمیشن څخه غواړي چې په خپلو قانوني دندو عمل وکړي او د رایو بیا شمیرنه هله پیل کړي چې لومړی په درغلۍ او بایومیټریک کې لانجمنې رای په پوره ډول کره او بیا لیکړي. د افغانستان الیکشن کمیشن د خالی په ورځ ویلي د ډرملاک کمپنۍ کمپیوټري نظام په اچول شوو 9,00,000 یو کم 3,333 ووټونو کې 3,33,001 رای د افغانستان د انتخاباتو مرکزی ډیټا بیس ته منتقل کړي دي. خدا عبدالله انتخابی ټیم د ډرملاک کمپنۍ په شمیرو نیوکې کړي او ویلي دي په دغه رایو کې 1,00,000 هغه ووټونه هم دي چې لانجمن ګرځول شوي وو. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن ویان ذبیح الله سادات ویلي چې د ټاکنیزو ټیکټونو زیات ناظرین سیاسي ګوندونو او څار بنسټونو ناظرین د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو بهیر ته حاضر شوي دي چې دغه کمیشن به خپل کار ته دوام ورکړي. سادات زیاته کړه کچری د عبدالله ناظرین دغه بهیر کې ګډون نه کوي دوی به بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي. په افغانستان کې صدارتي انتخابات د ستمبر په 18 نیټه ترسره شوي او د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي چې د نومبر په 14 نیټه به د انتخاباتو نتیجې اعلانوي. خو تیره ورځ دغه کمیشن بیا ویلي په 14 نومبر د انتخاباتو نتیجو اعلانول لا ممکن نه ښکاري.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
په عراق کې له تیر شاوخوا یوې میاشتې راهیسې احتجاجونه روان دي. د عراق امنیتي ځواکونو د دې هیواد په پایتخت بغداد کې له سلګونو احتجاج کوونکو درې مهم پلونه خالي کړي او پر هغوی اوښکې بهاونکی ګیس غورځولی. رپورټونه وایي د امنیتي ځواکونو په ډزو شپږ مظاهره چیان وژل شوي دي. تفصیل یې زموږ د همکار نصرالله په رپورټ کې اورو.
د عراقی پارلیمان غونډه تمبې خالی په ورځ راوړل شوې چې ممکنه سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو باندې بحث وکړي. ایران د عراقی وزیر اعظم عادل عبدالمهدی وختي مرسته کړې چې د روان وخت لپاره پر ځای پاتې شي. د یک شنبه خالی په ورځ د عراق امنیتي ځواکونو د عراق په سرخار بغداد کې د احتجاج کوونکو نه درې مهم پلونه خالی کړي. یو ویډیو کې لیدلی شي چې د یک شنبه په ورځ عراقي امنیتي ځواکونو په سلګونو مظاهرین چې ډیر پکې ځوانان لیدلی شي د دریو مهم پلونو څخه لری کوي او په دوی باندې د وښکو بیونکې ګیس استعمال هم کوي. ځوانان پکې لیدلی شي چې مخونو ته ماسکونه لګولي او سرونه یې تړلي وي. عراق ابزرویټری فار هیومن رایټس یو ادارې دا دعوه کړې چې امنیتي ځواکونو د بغداد په خلانی سکوئر کې په مظاهرچیانو نیغ په نیغ ګولۍ اورولې دي او دا دوای هم کړي چې د جمعې په ورځ د خار په منځ کې شپږ وګړي وجلی هم دي. خو وایس اف امریکې په خپل توګه د دې پخله نه دی کړي. د ځواکونو د پرمختګ سره دا رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې د شیا ګوندونو ترمنځ یو معاهده شوې چې د سیاسي اصلاحاتو په بدل کې به د وزیر اعظم عبدالمهدي د حکومت ملاتړ کوي. د فرانس خبری ادارې اے ایف پی رپورٹ کې ویلې شوې چې د ایران یو لړپوړی سیمه ایز کمانډر جنرل قاسم سلیمانی د دوو ستر شیا مشرانو ترمنځ معاهده لاسلیک کړی چې د عبدالمهدی حکومت ملاتړ بکوي. د سعودي عربستان سرکاري ټي وي چینل ته د عراق یو سیاسي سيډونکو نجم الکسابوي چې هغه نه غني چې د عبدالمهدي سره په پارلیمان کې مکمل مرسته شته ورسته دی چې لا دا معاهده لاسلیک شوی بیا هم هغه د وزیر اعظم په څوکۍ لډیر مودې پورې نشي پاتې کېدی. ډیر شیا ګوندونه د هغه مرسته نه کوي او د عراق عوام هم تنگ شوي او باور نه لري چې هغه ژوند د خکېدو لپاره به دا سکار وکړي. او بل طرف ته د عراق امنیتي ځواکونو د بصره په مهم ښار کې د مرکزی حکومت دفتر مخې ته په احتجاج ناست مظاهرچیانو باندې د اوښ کې بیونکې ګیس استعمال کړي چې له وجې مرګ ژوبلې پیښې هم مخې ته راغلي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر د عراقي حکومت څخه غوښتنه کړې چې د خپل خلکو مسلې د حل کړي او کنه دا یې رښتیا چې دا روان خونړي مظاهرې به ټول هیواد ته خوري شي او حالات به د قابو نه وځي. یاد دی وی چې د حکومت خلاف مظاهره د 1 اکتوبر نه پیل شوې دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو ادارې د عراقي امنیتي ځواکونو په شمول 201 مړی او لږ تر لږ 8000 ټپیان رپورت کړي دي.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @voadiwa.
پاکستان کې هر کال 4.2 میلیونه ښځې حامله یا میندواره کیږي چې په هغوی کې 45% یعنی 2.2 میلیونه ښځې په غیر ارادي توګه میندواره کیږي چې له کبله یې ډېرې ښځې په یوه نه بله طریقه خپل ماشومان په غیر طبي لارو ضایع کوي. په دې اړه له پېښوره د حمیدالله یو رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم.
د پېښور د یو کلیوالي سیمې جنت بیبي د خپل واده په 9 کال پوش پغم زل حامل شو نو ورسره د خپل مړاوي صحت او دراتونکو ماشوم د آینده خیال پیدا شو. د دې د خاندان د مخالفت په وجود ډاکټر ته د توګام پورته کړو. د جنت بیبي پورنګ په ملیونو زنانه هر کال د غیر ارادي حمل په دوران خوم د خپل او راتلونکو ماشوم د صحت او هم د خپل تنگ معاش پازمی خکراګیریږي. جنت بیبي وای
جی دغه د مال ابوشن دغه وجوا چې زو ماشومان تربیته پوره کولې نشو زما د خپل د صحت مسلم دوا اور اروخ بیمار وم او وہ بیماری میں دی اور دیت میں تربیت سم ورکو لینے شو دی بس کل نرا لل سے بتایا نو زب تو دو ولی امی سے چل دے بیمار ہیں تو سدن بیا بیمار ہے سل دا ہاون طرف نہ دا پریشر دے چارا تو بھی مکوے اور زو خپل جان تا گورم خپل صحت تا گورم دی مشمن مستقبل تا گورم نو ای سو سو زل زو والا مو جنگون زما دای پمنس کی اس پوری کیگی.
په پاکستان کې د حکومتي ادارې هیلت اینڈ ډیموګرافیک سروې د ملګرو ملتونو د آبادې د ادارې او د امریکې د تحقیقاتي فرم ګټ میچر انسټیټیوټ میرې وای په هیواد کې هر کال په 4.2 میلیونو حملو کې 45% یعنی 2.2 میلیونه حمل غیر ارادي وي او د دې انجام د ماشوم او د حمل په اسکات وي. دا په حساب کې هر ورځ 6000 زنانه خپل حمل په یوا یا په بل طریقه اسکات کوي. د ګټ میچر فرم شمیرې وای دی کې یوازې 10% د مستند ډاکټرۍ په لاس کېږي او په 80% داسې پیښو کې دا کار د کلی او محلت دایانو په لاس کېږي. ګاینیکالوجست جاسمین بیبی وای
سنټر د ټرمینیچ نشته دی نه دی بار چې نشته دی کو دغه ایلیګل طریقو سره کې یا د دکاندار نه بولې یا چتا څوک چې فیملی پلاننګ کې کار کوي نو هغه کوپټي یو دغه شانتری چې پاغي موږ بچی بندو او هغه ته د ټرمینیشن لپاره استعمال ډیر ډیر ورکی دونه دونه خوره مریض باندې یکدم هیوی بلیڈنگ شروع شي یا شاک کې لاړ شي مړ شي نو دا مرګ ریټ هم زیاته ډیر زیاته 100% تقریبا غیر محفوظ دي خو یو نیټ ملا لري په نیټ بعضې خلک وګوري بعضې خلک هم دغه د دکاندار په خوله اچوي هغه خو ورته دا نه ویل کنه چې پتا به یکدم بلیڈنگ راشي
پروستیو کې د ملګرو ملتونو یو رپورت کې ویل شي په پاکستان کې د حمل اسکات د فیملی پلاننګ یا د خاندانی منصوبه بندي د یو فیل په توګه کارول کیږي او دا ځکه چې په هیواد کې نږدې او یا پیسو د جوړې د منصوبه بندي محفوظه او مؤثر طریقو ته رسائن لري د حمل اسکات یا ځای کول په پاکستانی قانون کې یوازې د ماشوم او مور د ژوند د خطر لاندې کېدو په صورت کې اجازه ده قانون پوها ایڈوکیټ سایما سید وای د پاکستان پینل کوډ د 328 او د دې ضلع ای بی سی د پی د حمل د اسکات په مختلفو طریقو والدین او د اسکات عمل تر سره کوونکو صحیح کارکونانو لپاره بیلابیلې سخت سزاګانې ټاکي خو په اکثره عدالتي کیسونو کې کی اغیزمند مندې په خپل شکایت کوونکو هم وي او تر صحدا مجرمانه هم
ځکه چې دې ټایم کې کمپلینټ هوندای او اکیوزډ هوندای یو هدا پوره اکیوزډ می دا مور او یو هدا پوره دا کمپلیننٹ می زکه چې افیکټیو دا کس دے دیکھ دا صرف اور صرف مور صحت متاثر کیږي ابورشن سره هم پریگننسی کنسیپ کول سره هم او پریگننسی کنسیپ کول ابورٹ چ کوي اغه نه پس تم دا صرف اور صرف میڈیکلی کم صحت چی متاثر کیږي آ صرف مور دا
سیڑون کی وائی ہر کال پا پاکستان کے دنی مئی نزیات حمل اسکات کے دل دا مانا لری چی دا دی سرا دنی مئی نزیات واد کر جوڑی اغیز مندہ کی گی دی وائی کسهم دا مسئلہ دا زنانو دا صحت او دا کورانی معاش سرا نزدی تڑاو لری خدا مسئلہ دا انسانی جوڑو دا نرانو دا باشعورا او بیدارا کے دو پوری نشرا کمی دی دی وائی دی سرا سرا با دا پاکستان حکومت لا د خاندانی منصوبه بندی په پروگرام کې د کلونو نیمګړتیاوې ختمول او د اولسی بیدارې مهمونه چلول وی د خپل همکار هاشم علي سره حمید اللہ وی وے ڈیو نیوز پہ خبر
کا مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 00202205003 فونو کې او مونږ سره ملګری شئ
په وزیرستان کې د زنګوزیو د زنګلونو مالکانو او کاروباریان وایي د روپی د ارزښت کمیدو سره د دې میوې پیداوار او کاروبار ډیر کم شوی چې وایي لکبلې دوی ته درانه مالی تاوانونه اوښتي تفصیل د عدنان بیټنی په ریپورت کې اورو
د قبایلی زیرو شمالی او جنوبی وزیرستان د سلغوزو د جنگل مالکان او سوداګر دا واکوي چې د امنیت له امله او د ډالر په لوړېدو سره په سیمه کې د سلغوزي پیداوار او کاروبار 90% کم شوی دی د جنوبی وزیرستان په مرکز باندې کې د سلغوزي یو کاروباري اسد الله وای دوه کال وړاندې به یوازې د جنوبی وزیرستان څخه د سلغوزي د 25000 نه تر 30000 پورې بورې مارکیټ ته تللې چې د ایوی بورې وزن به 90 کیلو ګرام وو د وسره په خبرو کې هغه اول سش یوازې 2.5 بورې وتلې او پاتې به وسو یا 800
تقریبا د 20000 25000 بورې به بهر ته سپلای کېدل یعنی د 4-5 لس کاله مخکې چې مشته د دلیارې لشکي تکلیف دی چې دلته مالونه به پینډې ته ځي پینډې نه به الته د مجرو د گلګت بارډر ته ځي یغه نه چې الته راشي تقریبا 20 ورځې پکې لاندې شو ځکه بیا د مالونو خپل کلر هم چینج شي او وزن هم کم او چې کومې تللې دي هغه تقریبا 2500 بری به
د چلغوزی د کمود په اړوند د جنوبی وزیرستان څخه د کمی اسمبلی منتخب غړی علي وزیر وای په سیمه کې د تیر څو کلو راسه بد امنۍ پیل شوی او بیا فوزی عملیات شوی او د هغې وروسته خلک نشي کولای چې خپل ځنګل ته لاړ شي او چلغوزا را ټول کړي
په کوم ګرونه کې چلغوزی دی د چکومې ونی دی نو په هغه کې آرمی په غیمه نه قبضه کړی دا چکوم الته د دې دو د دغه چلغوزی مالکان دي د دغه غرو تشتن دي هغه په زبردستی سره نغرونه ته پریږدي نه چلغوزی ته پریږدي او نه د هغې سودا ته پریږدي نو دغه یو ډېره افسوسناکه خبره روانه ده تقریبا د موږ خلکو د چلغوزی کاروبار بیخي ختم شو
افغانستان د چلغوزی د راتلو په اړون اسد الله وای د افغانستان خپل چلغوزا نه خپل غچین ته لیژل کیږي
د کم د فصل واجو تقریبا په 250,000 53 کیلو من خرچيږي. یعنی اوس په حال مارکیټ دغه شای دی او چې کوم د افغانستان فصل دی الته د ځای مالونه چې کوم حکومت فسیلټیز ورکړي دي ا بای ایر دریمي پجازونو کې ا په کم وخت کې مرشي خرچه هم په کمه پی راځي. یو مش تقریبا بای روډ 23 یعنی 23 چاینیز روپی خرچه پی راځي په کیلو باندې او د افغانستان تقریبا 17 روپی جهاز خرچه پی راځي.
علي وزیر زیاته کړه چې د افغانستان لوري ته کومه سرغوزه ده هغه زیاتره د جنوبي وزیرستان د خلکو ده. نو چې کله خلک د هغه لوري نه په انګور اډه سرغوزه راوړوي نو د قیمت نه زیات پرې ورته د ټیکس ورکول د غاړي کېږي ځکه خلک دې لوري ته سرغوزه نه راوړوي.
چې دلته دومره جنگونه او دومره کیمیکل غا استعمال شول چې ډېر په دا سرغوزو په ونو بنا سره وشو بل بیا دا شو چې په دې لاره باندې د افغانستان چې کوم سرغوزي وي هغه ډېر زیات راتلل. خو چونکې فوج دلته د اګری پارک کې جوړ کړ د اګری پارک په نامه باندې د دوه کاله درې څلور کاله دی د ټیکس اخري د دې ټیکس هیڅ پته نه لګي. نو خلک د دې بیرې د وجې نه د دې ټیکسونو د وجې نه بیا د زبردستي او بدمشي د دې شي د وجې نه د ډېر زیات پریشانی سره مخامخ دي. کاروبار به شي ختم شه.
د شوال سیمه سره لرونکو شاکر ګوربز وای چې خپل د چلغوسی ځنګل لري خو د ضرب عصب عملیاتو 15 کال تیر دو وروسته هم دوی خپل ځنګلو ته نشي تللی چې چلغوزه ترې واخلي.
15 کال کیږي چې پرشن شروع دی موږ تقریبا 15 کال شي چې موږ چلغوزی نه دی اخستی. د هر چا خپل خپل ځنګل وی کنه زما چې کوم خپل ځنګل دی تقریبا 1 کروڑ نه باو با مونږه هر سوال کنه دا راسي دا سه د هر یو کس حساب وکي لکه په کروڑونو نه فارګونو ته نن سبا چې کوم ریټ تای فارګونو حساب دی د خلکو نقصانونه کیږي.
احسان وزیر نوې تن چې چین سره د چلغوزي کاروبار کوي وای چې د وزیرستان څخه چلغوزه اخسته او چین ته بیلې جل خو سش کالي د دې تجارت نه لاس اخسته دي.
کیما کرنسی دکانه ا دی ویلیو شو چائنا چکیم آر ایم بی او کا نا چا پریویس ایئر 17 بندے روپے بندے یو آر ایم بی او اویس 23 روپے بندے یو آر ایم بی دس دار خبر پہ آر ایم بی کے مختصاب دو کے ادھر وجہ جو پاکستان پر روپے کے درا گروم شو کے دس بچے پورے پروفٹ خال کے جیت وخاص
حکومتي چارواکي په دې اړوند څه نظر نه څرګندوي چې د چلغوزي آمدن څومره دی. خو په جنوبي وزیرستان کې یو حکومتي چارواکي د نمونه ښکارولو په شر ډیوا ته وویل چې یو خصش کال په ځنګلو ژلۍ شوي او دویم علت چاپیریال یا موسمي بدلون شوي. د وزیرستان انتظامیه وایي په سیمه کې د ټیکس اخستو او د ځنګلونو د قبضې په اړوند دوی څه نشي ویلی. عدنان بیټنی، ډیوا رادیو او ټي وی.
مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202205003 فونو کې او مونږ سره ملګری شئ.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دې سره د ډیوا ریډیو خبرونه هم په همدې ځای پاتر سیږي. په څو شیبو کې تاسو په همدې څپو د مشال ریډیو خبرونه اوریدلای شئ. موږ به بیا مازیګر په شپږو بجو له نوې خبرونو او نوې رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. مبارک والمخیل او د دې خبرونه پروډوسر نصرالله اجازه راکړي. ورځ مو نیکمرغه.